د غرمې دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځني څپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. احمد شي بریم، السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه، البته له خبرونو وروسته به دا هم واوري چې ناټو په ډاګه کړه چې سمدستي به له افغانستان ونوځي. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. ولسمشر اشرف غنی د کندوز ولایت د وضعیت د څیړنې لپاره یو پلاوی ته دنده سپارلې. د ملي اردو چارواکي وایي په تیره یوه اونۍ کې د هیواد په جنوب کې 15 وسلوال طالبان په پوځي عملیاتو کې له منځه وړل شوي، او د خپلواکو سازمانونو د تازه معلوماتو له مخې تیره میاشت د حج په مراسمو کې په ټیل ماټیل کې د 1222 او 1399 تر منځ حاجیان مړه شوي دي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی د کندوز ولایت د وضعیت د څیړنې لپاره یو پلاوی ته دنده سپارلې. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې ولسمشر غنی پرون په ار کې د کندوز له بانفوزه شخصیتونو او مشرانو سره د کتنې پر مهال دا اعلان وکړ. د اعلامیې له مخې دا پلاوی به د وضعیت له څیړنې وروسته په دې اړه چې په کندوز کې څه پیښ شول او کومو اصلاحاتو ته اړتیا شته یو هر اړخیز راپور برابر کړي. ولسمشر غنی ویلی چې د افغان ځواکونو پوځي عملیات به په شمال ختیځ ولایتونو کې تر هغه روان وي چې دا ولایتونه له سخت دریځ وسلوالو څخه تصفیه شوي نه وي. پر کندوز وسلوالو 12 ورځې مخکې حمله وکړه او له 9 ورځو راهیسې جګړه پکې روانه ده. د امریکا دفاع وزیر پرون وویل د سیخکاری چې واشنگتن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو مخکنۍ پریکړه چې له زره کسي ځواک به د یو سفارت د امنیتي ډلې تر کچې راټیټوي بیرته اخیستې ده. اشتن کارټر پرون په برکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته وویل څو هیوادونو لیوالتیا ښودلې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه وځنډوي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ هم وویل چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې.
No final decision has been made regarding the duration.
د غوتم لاټر د ماموریت د موده او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناټو به له افغانستان ونوځي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. ستولتنبرګ وویل ناټو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه او له بلې خوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه غور کوي. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په تیره یوه اونۍ کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفان له منځه وړي دي. 215 اتل قول اردو په یو بیان کې ویلي چې د تیرې اونۍ په پوځي عملیاتو کې همداراز 1.5 وسلوال ټپیان شوي او 1.5 ماینونه یې هم د ملي اردو لاسته ورغلي او شنډ شوي. اعلامیه وایي د دولت لخوا دا پوځي عملیات په کندهار، روزګان او زابل ولایتونو کې شوي دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د خپلواکو سازمانونو د تازه معلوماتو لمخې تیره میاشت د حج په مراسمو کې په ټیل ماټیل کې د 1222 او 1399 ترمنځ حاجیان مړه شوي دي. د سعودي عربستان چارواکو په دې پیښه کې په رسمي ډول د 1198 حاجیانو د مړینې خبر تایید کړی. دا به پر ارقام د ځینو هیوادونو د معلوماتو پر اساس برابر شوي چې په دې پیښه کې د خپلو اتباعو مړینه تایید کړې ده. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د مړو شمیر 1399 تنه کوي او وايي سعودي عربستان هڅه کوي د ارقام کم وکړي او په دې توګه خپل حیثیت خوندي کړي. خو د فرانسې خبري اژانس بیا د وژل شویو حاجیانو شمیر 1222 کوي. د عربستان شاهي حکومت له 2 یورو په دغه تازه ارقام نه دی خبره کړي. د امریکایي چارواکو له قوله پر راپورونو کې ویل شوی چې څلور کروز توغندي چې روسیه په سوریه کې ځینې اهداف پرې پنخه کړي وو په ایران کې لګیدلې دي. دا چارواکي چې نمونه یې نه دي ښودل شوی وایي معلومه نه ده چې آیا د دې توغندیو چاودنو به کوم زیان اړولی وي کنه. همدارس دوی د دې توغندیو د لګیدو ځای هم نه دی ښودلی. د روسیې دفاع وزارت دا ادارت کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وبخی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون لخپل روسیال سرګی لاوروف سره په یو ټلیفوني تماس کې په سوریه کې د داعش له مرکزونو پرته پر نورو اهدافو د روسیې د بمبارۍ له کبله اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کیربی پرون د دې ټلیفوني خبرو جزئیات خبريالانو ته څرګند کړل. ښاغلی کیری زموږ اندېښنه پر هغو اهدافو د بمباریو په اړه تکرار کړه چې د روسیې پاوځ بمباری پرې کوي خو له داعش سره ارتباط نه لري. مسکو د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې په کاسپین سمندرګي کې د روسیې له پوځي کښتۍ څخه شپږویشت کروز میزایلونه توغولي دي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې ځینې اهداف ویشتلي. له بلې خوا د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ پرون په سوریه کې د روسیې د پراخېدونکي پوځي فعالیتونو په اړه خبرداری ورکړ او دا په داسې حال کې ده چې دمشق د روسیې د نورو بمباریو په مرسته د پراخو ځمکنیو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړی. د سوریه د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال علي عبدالله ایوب پرون وویل چې د حملو د اسلامي دولت ډله کمزوره کړې او له دې سره پوځ ته دا موقع په لاس ورغلی چې د ښارونو او کلیو د بیرته نیولو په مقصد پراخ عملیات پیل کړي. مسکو د لویدیځ دا تورونه ردوي چې وایي د روسیې په بمباریو کې اصلا د ولسمشر بشار اسد د رژیم مخالفین په نښه کیږي. د اروپا په چارو کې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویکتوریا نولاند ویلي دي چې امریکا به په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله پر دې هیواد بندیزونو ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې د مینسک د سولې د پلان ټول مواد په بشپړ ډول عملي شي. میرمن نولاند د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون په داسې حال کې دا وینا کوله چې په مینسک کې د فبروري میاشتې اوربند په تیره یوه میاشت کې تر ډیره نافذ و د 2004 کال اپریل میاشتې راهیسې. د اوکراین د حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلاو بلتون پالو ترمنځ په جګړو کې نږدې 8000 کسان وژل شوي دي. میرمن نولاند وویل د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال له کبله د 2014 کال مارچ میاشتې راهیسې پر روسیې لګېدلي بندیزونه به تر هغه وخته پر ځای وي چې کرملین د روسیې ځواکونه ایستل ومني. میرمن نولاند یادونه وکړه چې سپینه ماڼۍ د روسیې او روس پلاو بلتون پالو عمل ته ګوري نه خبرو ته. او د نوبل د 2015 کال د ادبیاتو جایزه بیلاروسی لیکوالې او تحقیقاتي ژورنالیست سویتلانا الکسیویچ وګټله. میرمن الکسیویچ د پخوانی شوروي د استبدادي رژیم له سختو منتقدانو څخه وه. د شلمې پیړۍ د ځینو تراژیکو پیښو په اړه په خپلو لیکنو کې د عامو وګړو ورځنی ژوند تصویر کړی. په سویډن کې د نوبل اکاډمۍ د ادبیاتو د سګنۍ جایزې د اعلان پر مهال الکسیویچ د زغم او زموږ د پیر د جرأت مجسمه وبلله. میرمن الکسیویچ له دې اعلان وروسته په مینسک کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې په دې ویاړ کې ټول هیوادوال شریک دي. او شپېته کلنې سویتلانا الکسیویچ د خپل ژورنالیستیک مهارت په وسیله د هغو لویو تراژیدیو په اړه لیکنې کړي دي چې په شلمه پیړۍ کې په بیلاروس کې پیښې شوې دي. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنیمې په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې په دې خبرونه کې د ازادي راډیوي مجلې پروګرام خپور کړو، د ناټو د عمومي منشي څرګندونې لرو. ناټو په ډاګه کړه چې سمدستي بل افغانستان ونوځي، خو د ناټو عمومي منشي د ناټو د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته د پنځشنبه په ورځ دا یادونه هم وکړه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت د مودي او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې. تر دې مخکې د جرمني دفاع وزیر ویلی وو چې په افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور دوام د افغانستان له وضعیت سره تړلې مسله ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
پر کندوز د طالبانو له حملې یوازې څو ورځې وروسته امریکا او په ناټو کې متحدانو یې له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو په ایستلو کې پر خپله پخوانۍ بیړه بیا کتنې ته لیوالتیا ښودلې. د امریکا دفاع وزیر وویل داسې ښکاري چې واشنگتن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو مخکینۍ پریکړه چې له زره کسیز ځواک به د یوه سفارت د امنیتي ډلې تر کچې راټیټ کړي بیرته اخیستې ده. اشتن کارټر په برکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو له غونډې وروسته وویل څو هیوادونو دې ته لیوالتیا ښودلې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه وځنډوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ناټو عمومي قماندان جنرال جان کمبل ولسمشر باراک اوباما ته د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره داسې طرحې چمتو کړي چې له مخې به یې زرګونه امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ د بروکسل د پرونۍ غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې، خو د په څرګندو ټکو په ډاګه کړه چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي.
No final decision has been made regarding the duration of the rescue support.
د غوڅم لاټر د ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه ورستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناتو بل افغانستان ونه وزي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناتو عمومي منشي وویل ناتو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه بحث کوي او له بلې خوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه هم غور کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام مسله وروسته له هغه بیا رابرسېره شوه چې کندز ښار د وسلوالو طالبانو د برید په نتیجه کې سقوط وکړ او د څو ساعتونو لپاره د طالبانو په ولکه کې و. د جرمنی دفاع وزیر پرون وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت دوام د افغانستان له امنیتي وضعیت سره تړلې مسله ده. اورسولا وان دیر لین پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل
If the Afghan people need for longer time our support
که افغانان زموږ ملاتړ ته ترګدې مودې پورې اړتیا ولري نو باید وګورو چې څنګه په دې برخه کې پرمختلای شو او دا چې آیا د وګدې مودې لپاره حل ته پاتې کیدای شو کنه. مشروطه څېړنه تر ټولو مهمه برخه ده. د ناتو عمومي منشي پرون د بروکسل د غونډې په پیل کې وویل چې ناتو د افغانستان وضعیت څاري او له سلا مشورو وروسته به په افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور د دوام په اړه پریکړه وشي. ینس سټولټنبرګ زیاته کړه چې ناتو به نه یوازې په افغانستان کې روان وضعیت څاري بلکې د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا په اړه به هم څېړنه وکړي.
د ازادۍ رادیوی مجله
عزت من اوریدونکو سلامونه می و منی و مانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې ل شاعر عبدی سپوږمۍ سره چې شعر د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر پرانا کلنې مشاعره کې دریم مقام ګټلی وو. مرکه اوری
خود بزان کم بولم د خار لنجونو دی هغوی سره سرننګي او زما وچی شونډې
د نړۍ د بدلون لپاره د سلو زرو شاعرانو تر نامه لاندې د دریو غونډو راپورټ لاندې کایات کوخت په نور مطالبه هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د ونی فرنګي خبرونه راوړي.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د عامه کتابتون ریاست غواړي چې په هیواد کې د کتاب لوستلو فرهنګ وده او پراختیا عمومي. د بختر اژانس د خبر له مخې تېرې اونۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د عامه کتابتون رئیس دواخان مینهپال په کابل کې د څو پوهنتونونو له مسؤلانو سره وکتل. د نوموړي په وینا د دوی هدف د کتابتونونو د مسؤلینو ترمنځ همغږي او ځوانانو محصلانو او زده کوونکو ته د ښو اثارو پیژندنه ده. مینهپال څرګنده کړه موږ غواړو چې په هیواد کې د کتابتونونو ټولنه جوړه کړو او د کتابتونونو په وړاندې پرتې ستونزې ومومو. د تلې د میاشتې په 12مه په کابل کې د مهرګان په نوم د فلمونو دوهم نړیوال فستیوال پیل شو. د بختر اژانس د خبر له مخې په دې فستیوال کې چې څلور ورځې به روان وي یو سلو نوي فلمونه به نندارې ته وړاندې شي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معین سید مصدق خلیلی د پرانیستې په غونډه کې له افغان سینماګرو وغوښتل چې په خپلو فلمونو کې د خپل هیواد فرهنګي ارزښتونو ته توجه وکړي. د هرات ولایت فرهنګیان وایي چې هرات ګڼ داسې تاریخي ځایونه لري چې د سیلانیانو به خوښ شي. دوی هڅې پیل کړي چې نوموړي ولایت ته سیلانیان ورمات کړي. د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس آریا روفیان په وینا د هرات پر زاړه ښار سربیره دا ولایت اته سوه تاریخي آبدې لري چې د اسلامي تمدن غوره میراثونه دي. د نوموړي په وینا اوس له جاپان، چین، ایران، پاکستان او تاجکستان څخه هرات ته سیلانیان راځي. که حالات ښه وي او په دې برخه کې لازم کار وشي د نورو هیوادونو سیلانیان به هم د دغو آثارو نندارې ته زړه ښه کړي.
د هنر د ورځې په مناسبت د ماشوم د ادبیاتو د کور په نوم بنسټ د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې څلور تنه مخکښ لیکوال وستایل. نور آل زموږ همکار کمال شاه عارف را کوي.
په داسې حال کې چې د میزان یا تل شپاړسمه د هنر له ورځې سره سمون خوري، د ماشوم د ادبیاتو د کور تر نامه لاندې یو بنسټ نن هغه څلور تنه افغان لیکوالان وستل چې د ماشوم ادبیاتو ته یې خپلې لیکنې ځانګړې کړي دي. دغه بنسټ د سمیع حامد، پروین پژواک، آصف بهاند او حبیب الله رپی عکسونه د دوی د لیکنو په درنښت عامه کتابتون ته ډالۍ کړل. د ماشوم د ادبیاتو د کور بنسټ مرستیالې نګین قمبري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې د ماشوم د ادبیاتو لپاره هیڅ کار سوی نه دی او اوس مهال هغه بنسټ هڅه کوي چې په دې اړه ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي. دا وایي زموږ نننۍ جلسه په دې اړه ده چې سبا د تل شپاړسمه په هیواد کې د هنر نړیواله ورځ لمانځل کیږي. موږ هم په همدې پلمه وغوښتل چې د ماشومانو د ادبیاتو د کور لخوا د هغو لیکوالانو انځورونه چې د ماشومانو ادبیاتو ته کار کړی دی عامه کتابتون ته وسپارو. هغې وړاندې وویل چې باید افغان چارواکي د ماشوم د ادبیاتو لپاره ځانګړي پروګرامونه په پام کې ونیسي او حکومت یې هم له دغو پروګرامونو ملاتړ وکړي. بل خواته د عامه کتابتون مسولانو د دغه بنسټ له کارونو هرکلی وکړ. د دغه کتابتون رئیس دا واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کار سره به د هیواد نور لیکوالان هم وهڅول سي چې د ماشومانو په اړه لیکنې خپرې کړي. دوی وایي نننی پروګرام د عامه کتابخانې او ماشومانو د ټولنې لخوا و. دوی پر دې پروګرام ګډ کار کړی دی. دا پروګرام یې نن ترسره کړ. موږ هیله من یو چې ښه نتیجه به ورکړي. ښاغلي مینپال د هیواد له ټولو شاعرانو او لیکوالانو وغوښتل چې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې د کار وکړي تر څو د ماشومانو د روزنې لپاره ښه زمینه برابر کړي. په وروستیو کلونو کې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې له لیکونو او کارونو سربیره بیا هم د افغان ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې د پام وړ کارونه ترسره سوي نه دي.
سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره تر دې نامه لاندې هر کال د سپتمبر په میاشت کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هنرمندان، شاعران او لیکوال راټولیږي د سولې، عدالت او بدلون لپاره د خپل هنر په مټ آواز اوچتوي. له تیرو څلورو کلونو راهیسې افغان فرهنګیان هم په همدې میاشت کې غونډې جوړوي. د سږ کال د څو غونډو حال زموږ د همکار نرګل شفق په دې راپورټ کې.
سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره دا د هغې فرهنګي ټولنې نوم دی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې شاعران، لیکوالان، انځورګران او هنرمندان د میلادي کال په سپتمبر میاشت کې سره راټولوي چې هغوی د سولې، عدالت، پایداري او د نړۍ د بدلون لپاره د خپل هنر په مرسته غږ پورته کړي. دغه ټولنه د دوو اروپایي شاعرانو او ادیبانو میکایل ریتنبرګ او تیری کارین لخوا په 2011 کال کې رامنځته شوې. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په 2012 کال کې د نړۍ د بدلون لپاره په دغو سلو زرو شاعرانو کې افغان شاعران او لیکوالان هم د کابل له افغان ادبي بهیره او له ننګرهار ورګډ شول او دغه ورځ یې د سولې او آرامۍ لپاره پر لیکل شوو لیکنو او شعرونو ونمانځله. سږ کال د سپتمبر میاشتې هغه ورځې شپې چې په نړۍ کې سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره سره راټولېدل په افغانستان کې د لوی اختر شپې ورځې وي، نو ځکه دلته وځنډول شو او د تلې یا د میزان میاشتې پر نهمه او لسمه نیټه چې د میلادي کال د اکتوبر له لومړۍ او دویمې سره سمون خوري د دوو بیلابیلو غونډو په ترڅ کې ونمانځل شوه. لومړۍ غونډه د کابل په کتابخار کې د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر لخوا ونمانځل شوه چې تنظیمونکي افغان لیکوالان او ژورنالیستان محب رحمان محب او ماریا محب وو. ښاغلي محب د دې غونډې په پیل کې ګډونوالو ته د سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره ټولنې په اړه معلومات ورکړل.
د 2011 نه را په دې خوار کال په نړۍ کې مختلف غونډې جوړوي. په افغانستان کې په 2012 کال کې دوی غونډې جوړې شوې وې چې یو نورګل شفق کابل ادبي بهیر کې تنظیم کړې وه او بل هجرت الله اختیار په ننګرهار کې تنظیم کړې وه او ټولو د سولې او آبادۍ او مثبتو تغیراتو لپاره شعرونه لیکلي وو او لیکنې کړې وې. نو دا زموږ پلان لرو چې د هیواد په مختلفو ولایاتو کې دا مشاعري جوړې کړو. تر دې دمه یوازې په کابل کې درې مشاعرې تنظیم شوې او پلان شوې دي چې یوه میرمن بهیر کې، یوه افغان ادبي بهیر کې ده او بل کابل ادبي بنډار کې ده.
دې غونډې ته په وینا کې د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر بنسټ ایښودونکي ساحر شریف وویل چې سوله د هر انسان بنیادی حق دی او اوس افغانان د توري یا ټوپک پر ځای سولې ته د رسیدو لپاره قلم ته ضرورت لري.
دا په خپل ذات کې د سولې لپاره یو کار دی چې څوک یاوري چې سوله یوازې د ټوپک په خوله نه ترلاسه کیږي، یوازې د نظامیانو وظیفه نه ده، دا د هر فرهنګي د هر انسان هغه انسان چې په ټولنه کې ژوند کوي، که ښځه ده او که نر ده، که ځوان ده او که زوړ ده. ما همیشه په خپل مرکو کې د بهیر د په استازیتوب دا خبره کړې ده چې د قلم ژبه د شعر ژبه د تورې نه هم تیزه ده، او هغه پیغام چې د شعر په واسطه هیوادوالو ته او نړیوالو ته رسیږي هغه اغېزه یې ډېره زیاته ده نسبت هغې ته چې ورکشاپ ډېر شي، سیمینار ډېر شي.
ننګ تل هغه افغان ځوان دی چې نږدې دوه کاله پخوا په امریکا کې د شجاعت نړیواله جایزه وګټله او په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره لیدلی کوي. دی د دغه غونډې بل ویناوال و چې وی ویل د هیواد په آبادۍ او سوکالۍ کې باید ښځې او نارینه په ګډه ونډه واخلي، او دې هدف ته د رسیدو لپاره د ښځو باسواده کېدو ته سخته اړتیا ده.
موږ ډېر خوښ یو چې مثلا په خپلو خویندو باندې نوم کېږدو، لکه سپوږمۍ ډېر یو ښه، له دې سره موافقت لرو چې په خپله خور سپوږمۍ نوم کېږدو، خو له دې سره موافقت نه لرو چې هغې خور سره کومک وکړو چې هغه د سپوږمۍ ارزښت ولري او سپوږمۍ ته لاړه شي، حداقل هغه تعلیم ولري تر هغه حده پورې. زه د یو خپل ورور په توګه ستاسو په خدمت کې یم، او کولای شي ما سره تماس ونیسئ، خصوصا د خپلو خویندو او کلیوالي خویندو د تعلیم په برخه کې.
د غونډې پر ګډونوالو د افغان لیکوال او شاعر ګل آغا احمدي هغه لستو کې آثار وویشل شول چې په ځانګړي ډول د سولې په اړه لیکلي دي. د سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره د غونډو د لړۍ دویمه غونډه هم د تیرې جمعې یعنی د تلې پر لسمه نیټه په افغان ادبي بهیر کې ونمانځل شوه. دې غونډې ته په خبرو کې د ولسمشر فرهنګي مشاور اسدالله غزنفر وویل چې سوله د سیاست ترڅنګ یو اخلاقي ضرورت هم دی چې هر څوک یې باید له ځانه پیل کړي او له خپلو زړونو کرکه کینه لري کړي.
دا یو څوک چې مسته جمهور رئیس په وینا کې وویل، او دا چې د مالی حساب دی دا سوی ده، دا دقیق خبره ده، وایي د یوې هفتې د جنګ په مصرف باندې یوه ولسوالي آبادي شي، او د یوې میاشتې د جنګ په مصرف باندې یو ولایت آبادي شي. نو افغانستان متاسفانه هم دغسې ده، کومه فیصله پیدا کړي هغه د خیر په لاره کې نه لګېږي، هغه په شر لګېږي. جنګ خو نو شر ده که نه؟ سوله به یو سیاسي شی، خو یو اجتماعي او اخلاقي شی هم دی، او هر سړی له خپل ځانه هم پیلولی شي. که زه کینه ونه لرم، رخه ونه لرم، حسد ونه لرم، پرې خپل زړه کې طاقت کې له ځان سره مې سوله وکړه، او دا خپل ډېر لوی ګامونه دي. د اجتماعي بدبختۍ باور ولري شخصي بدبختۍ دی، او که خپلو کورونو ته سوله راولو
نو خدای پاک به رڼا راولي، باور ولري. ناامیدي ښه نه ده، باید خوشبینه واوسو او د وطن د آبادۍ لپاره د زړه له اخلاصه کار وکړو. داسې څه هم ښاغلي غزنفر د خپلې وینا په ترڅ کې وویل، او زیاته یې کړه چې تاریخ ټول خلک نه بلکې ځینې کسان جوړوي، او په کار ده چې موږ د همدغو ځینو کسانو غوندې بیدار واوسو.
متل دی چې وایي خدای وایي چې ته حرکت وکړه زه به برکت پکې واچوم، او انسان باید ناامیده نه وي. که موږ هر یو له خپل ځان سره نیکي شروع کړو، په خپلو کورنیو کې نیکي شروع کړو، خوشبینه واوسو، یو څه فعال واوسو، د خدای دنیا ډېره لویه ده، بهتري به خامخا راځي. بهتري به اول له ځانه پیلوو، هر یو بیا به له نورو غواړو. دا مشهوره جمله ده، وایي تاریخ خلک جوړوي. خو ما چې څومره تاریخ ولوست، نو ما یو بل شی پکې زده کړل، تاریخ ځینې کسان جوړوي، ټول خلک یې نه جوړوي. ټول خلک ویده وي، لیکن ځینې کسان، یعنی هر فرد دا قدرت لري چې ټولنې بدلې کړي. البته په اخلاص باندې، په هغه باندې نه کېږي، په چلو وړو فریب نه کېږي، په اخلاص باندې، په اخلاقو باندې، په نیکي باندې دنیا ودانیږي، دنیا بدلیږي. دا غونډه د اخلاص غونډه ده، دا د خیر غونډه ده. خدای دې همیشه د تجاري لري، خدای دې تاسو لري چې تاسو یاست، دا وطن به یو خوشبختی به ان شاء الله خامخای.
د دغه دواړو غونډو په پای کې مشاعره وشوه چې د مختلفو شعرونو ترڅنګ پکې د سولې، نیکمرغۍ او سوکالۍ لپاره هم شعرونه ولوستل شول.
ازما خونځه ورانوي، زبا ډاکټر نشم، خدا په یاد ولره سبا وطن اروغ شي.
د امید په بوراق ناست یو، مخ پتللو پسې ګرځو چې فلک راته ویشتلی، په ویشتلو پسې ګرځو د پوهنې شال په سر کړو، د دې سوی بڼ وربل ته مخ کتاب قلم را اخلو، په لیکلو پسې ګرځو.
زما د ذات د ورکولو ناره هم شوې ده، یوه شیبه کې ګناه شوې، توبه هم شوې ده. یوې ښکلا زندۍ کوي او بل یې پړی راوړي، له داسې خلکو سره دلته رشته هم شوې ده.
د غرمې لمر دی تر پیکې لاندې ساړه نه ساتي، لتن د مرمه څوک ورغوي کې اوبه نه ساتي، څوک دې د خپل کور دروازې ته ځنځیرونه نږدي، څوک دې د چا د قسمت پیغلې په کاله نه ساتي، او د لمر د جبر انتها به نوره چېرته رسي، ماته د یار د سیوري عکس په دیواله نه ساتي.
هې
تیر دینوی چې په افغانستان کې د نړۍ د بدلون لپاره د سل زره شاعرانو د لړۍ دریم غونډه په خوست ولایت کې د افغان لیکوال او شاعر سید مرجان حسن په زیار او څلورم غونډه د کابل ادبی بندر لخوا په دې ورستیو کې ونمانځل شو.
ځوانه شاعره عبد سپوږمۍ له دوو کلونو راهیسې شعر لیکي. دا وایي تر اوسه مې تر سلو ډیر شعرونه لیکلي دي. په سږنۍ رڼا کلنۍ مشاعره کې شعر دریم مقام ګټلی. له اغلې سپوږمۍ سره مې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. عابدې سپوږمۍ ستړی مسې،
ډېره زیاته مننه. شکر.
سږ کال په رڼا کلنۍ مشاعره کې ستاسو شعر فکر کوم چې دریم مقام وګټل. شعر به وروسته راواوروئ، خو دره ته وایاستی چې څومره کلونه کېږي چې شاعري کوې؟
شاعري ډېر زیات وخت نه کېږي، تقریبا یو دوه کاله کېږي چې ما په شاعري پیل کړی ده. خو دا داسې نه چې په متوتر ډول ما لیکلي او که داسې وغواړم چې چاپ یې کړم، یو کتاب کېږي انشاءالله.
ابدې څه کاروبار کوې؟
د کابل پوهنتون د ژبه او ادبیاتو د پوهنځي د څلورم کال محصله یم او فلحال داسې نور خاص فعالیت نه لرم.
لنډې کیسې لیکوالي نور هم داسې څه کوې که صرف شاعري کوې؟
لنډې کیسې خو مې لیکلي دي، خو یعنی کمې دي.
عابدې سپوږمۍ، هغه شعر مو راته ولولئ چې په مشاعره کې دریم مقام وګټل، د دې مبارکي هم درته وایم.
ډېره زیاته مننه. کوم شعر چې ما د رڼا په کلنۍ مشاعره کې ولوست، هلته داوران ناست ول او هغوی دا شعر انتخاب که او د دې ایوارډ یې وګڼه چې دریم مقام خپل کړي، هغه به تاسو ته ولولم. غزل دی: ستا دا ګودر ګودر ځواني او زما وچې شونډې، دغه بدرنګه زندگی او زما وچې شونډې، د خیال په ژبه له یو بل سره خبرې کوي، ستا غزل خوانه شاعري او زما وچې شونډې. او خود بزان کم بولم د ښار لنجونو، خود بزان کم بولم د ښار لنجونو، د هغوی سره سره ننګي او زما وچې شونډې. او څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنګ ورکړمه، څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنګ ورکړمه، دلته په هر لور دی مرګي او زما وچې شونډې. د سپوږمۍ مخ ته یې کتل، ویل یې ستا دا داغونه د زړګي او زما وچې شونډې.
او ډېره مننه، ډېر ښایسته شعر و. عابدې یوازې غزل لیکئ که په نورو قالبونو کې هم شعرونه لیکلي؟
نه غیر نه، یوازې غزل نه دي، په نورو قالبونو کې هم زه نور اشعار لرم.
ډېره د چا شاعري لولئ عابدې؟
داسې په خاص ډول یعنی مطلب ما د مشخص شعر شعرونه نه دي لوستي چې زه یعنې هغه مې ټاکلی یو دغه شعرونه زه ولولمه، خو شعرونه مې لوستي دي. تقریبا د زیاتو شاعرانو شعرونه مې لوستي دي. د کاروان صاحب شاعري مې لږ ډېره لوستې ده، او داسې ډېره شاعري نه لولمه زه.
عابدې، د بهیر په شاعرانو کې، د دې میرمن بهیر د شاعرانو په دې کې مو د چا شاعري خوښه ده؟
په دې کې رښتیا هم چې په بهیر کې داسې خویندې شته چې یعنی په غوبه د حساب وشي، ډېر ښکلي ښکلي شعرونه یې لیکلي دي. اغلې نعیمه غني ده، مینا نظري، یاسمین وزیري، یعنې ښه اشعار یې ویلي دي.
عابدې، کېدای سي یو بل شعر مو واورو؟
آزاد نظم ده،
مهرباني.
عنوان یې ده: د ژوندون چینه. دا ستا سترګې شهامت کړي، په کې ښکاري د درد څړیکې، غرونه نه وایي سندرې، انسان خور په کې کړي کړي کې، ګلستا په وریښمین زړه کې د ډبرو سختی ښکاري، زما د زړه وریښمینې لارې لا هم ستا په مینه پایي، هغه ځوان ګورې مین دی، زیړ لونګ یې دی راوړي، د ګورګورو مینه غواړي، د چا سترګې ترې نه ورکې، یوه پیغله سا نیولې، د کمرې له خوا راغلې، ستا د مینې افسانه یې ډبرین غره ته ویلې، او نن مې کړې فیصله ده چې پې پاک کړم د مرګ لیکې، ما د کلي له ګودر نه د ژوندون چینه راوړې.
ډېر عالي، ډېر ښایسته مو لیکلی و،
مننه.
شاعري کې مو ډېره خپله دلچسپي د څه ډول مسایلو سره ده؟ فرضاً غواړی څه ډېر شعر کوې؟ د ځینو له طبیعت سره علاقه یې، د ځینو له کلیوال ژوند سره علاقه یې، د ځینو له نورو ډېرو وړو وړو شیبو سره دلچسپي و علاقه یې؟
زه غواړم زیاتره چې زما په شعرونو کې یعنې د طبیعت کلا وی انزور کما دی طبیعت هغه کایستونه چې د انسان پر روح روان باندې غیزه کوي. یعنی زیاتره غواړم چې هغه دی کلی هغه طبیعت هغه کلا وی په خپل شیرونو کې وړاندې کما او دې سره مې ډیره دلچسپی ده.
شاعران ځینې داسې چې هر وخت کولای شي شعر ولیکي، ځینې بیا نسی کولای، ځینې بیا داسې چې وختونه معلومي فرزن په خاص وختونو کې شاعري کوي. تاسو معمولا څه وخت شاعري کوئ؟ کای وخت نه معلوم،
هغه وخت کې چې ځینې پیښې او حادث ما ودر دی او ځینې هغه مسائل چې یعنی ما ته درد راکړي، هغه وخت کې زه فکر کوم چې ښه شاعري کولای شم.
دردونه او کړاوونه دې خدای له دې وطن نور ټول کړي، ختم کړي، چې زموږ شاعران خوشحالۍ او ته شاعري وکړي. ټوله شاعري یې متاثره کړې ده دغه پیښو دغه حادثو په دې هیله چې په وطن کې امن راسي او تاسو خوشحالۍ او ته شاعري وکړئ. کېدای شي یو لنډ آزاد شعر مو واورو؟
یو لنډکی آزاد نظم ده سپرلې. سپرلې راشه زموږ په زړونو باندې ووریږه، مونږ له ځان سره جنت ته یوسه، مونږ ته د سپینو فرښتو سازونه وغږوه، زما شاعر قلم ته د شنو باغونو نه خیالونه راوړه. سپرلې راشه بارانونو سره، دغه د وینو سور رنګ راته بدل کړه په زرغونو ګوتو. سپرلې راشه بیا وطن سمسور کړه، خو سوله له ځان سره یو ځای راوله.
دا روان منی دی خدای سوله راولي،
چې سوله راشي پسرلی
پسرلی ورسره تړلی ده. خدای مو خوشحاله لره. ډیره مننه.
تاسو نه هم ډیره زیاته مننه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په ځینو کیسو کې لیکوال په لوی لاس نه غواړي ټول څه ووایي، یوه برخه یې لوستونکي ته پرېږدي چې هغه یې په ذهن کې پسې بشپړه کړي. وګمه راشدین نن همداسې یوه کیسه راوروي.
پرانیستی کڑکئی دا لنډه کیسه مشهور سکاټلنډي کیسه لیکوال ساکی ایچ ایچ مونرو لیکلې ده. د سړل او قرار مزاج 15 کلنې نجلۍ ورته وویل، ښاغلی نیټل، ترور به مې ژر راشي، تر هغو ما وزغمه. فریمټن نیټل هڅه وکړه چې ورسره ناسته نجلۍ وستایي، خوشحاله کړي، خو په داسې انداز چې د هغې د را روانې ترور اهمیت ورسره کم نشي. دی چې ګمان کېده عصبي تکلیف لري، دغه شیبه تر بل هر وخت ډیر په شک کې و چې له نابلدو کسانو سره لیدنې کتنې به یې روغتیا ته ګټه ورسوي. کله چې فریمټن د ګوښه کلیوالې سیمې ته د راتلو تیاري نیوله، خور یې ورته ویلي وه، زه پوهیږم چې څه به کیږي، ډیر به په تنګ شي، د خبرو او مجلس لپاره به د طبي سړی ونه مومي، اعصاب به دې له دقیقیت نور هم کمزوري شي، خو چې بیا هم ځې نو زه به د هغو ټولو کسانو په نوم خطونه درکړم چې هورې یې پیژنم. زما چې څومره یادیږي ځینې ښه خلک وو. فریمټن نه پوهېده چې د نجلۍ ترور میرمن ساپلیټن د دغو ښو خلکو په ډله کې شامله ده که نه ده. د میرمن ساپلیټن ورېرې چې په مجلس کې اوږدې شېوې چوپتیا ته پام شول، نو له میلمه یې پوښتنه وکړه، دلته ډیر کسان پیژنې؟ فریمټن وویل، نه بابا، ته خو خبره یې چې زما خور دلته یو وخت د سیمې د کشش په کور کې دیره وه، بس هغه شناخت دی، هغې د ځینو کسانو په نوم خطونه را کړي دي. فریمټن دا وروستۍ خبره په غمجن انداز وکړه. د ساړه او قرار مزاج نجلۍ وویل، ته نو کنه زما ترور نه پیژنې؟ دې خبره ورته عید کړه. وی ویل، یوازې له نوم او آدرس سره بلد یم. د ته په زړه کې ورتېره شوه چې میرمن ساپلیټن به میړه لري که وی نه لري. په کوټه کې خو یوه ناڅرګنده نښه ښیي چې دلته به نارینه هم اوسي. نجلۍ وویل، په دې باندې لوی غم 3 پخوا راغی، ګمان کوم خور دې هغه وخت له دې ځایه تللې وه. فریمټن وپوښتله، د څه شي لوی غم؟ دا دومره کراره سیمه او لوی غم له یو بل سره نه لګېدل. نجلۍ یوې لویې دوه پله والې کړکۍ ته چې هاخوا ته یې روحیانه یعنی چمنزار و اشاره وکړه. وی ویل، ته به تعجب وکړې چې موږ ولې د اکتوبر میاشتې په ماسپښین کې دغه کړکۍ پرانیستې پرېښې ده. فریمټن وویل، په دې هوا کې خو د کړکۍ پرانیستل څه عجیبه خبره نه ده، مگر للوی غم سره یې څه تعلق دی؟ جلی وویل، پوره درې کاله پخوا له همدې کړکۍ څخه زما د ترور میړه او د هغې دوه ورونه چې زما کاکاګان و د نور کله غوندې د ښکار په نیت ووتل، خو بیا تر ننه راستانه نه شول. دوی د خپلې خوښې ښکار ځای ته د رسیدو په وخت په تمبولۍ کې ونښتل، درې واړه پکې ننوتل، پوپانه شول. ستاسې به یاد وي هغه دوبی ډیر باراني و، دغه مځکه به پخوا کلکه وه، خو په هغه کال ناڅاپه نرمه شوه او هغوی وخوړل. دا نو ډیر لوی غم و. دغه وخت د نجلۍ په آواز کې هغه ډاډمن حالت ختم شو لکه د چا چې ژبه بندیږي، او په پریږنده انداز غږېدا ورته سخته وي. په دوه زړې غاړې یې وویل، خوارکۍ ترور مې همیشه فکر کوي چې دوی به یوه ورځ بیرته راشي او هغه زیر تازی به ورسره وي. همدا وجه ده چې زموږ کړکۍ هر ماسپښین تر تیاره ماښامه پورې پرانیستې پاتې وي. های زما خوارکۍ ترورې، دا راته اکثره وخت د دوی د تلو کیسه کوي. راته وایي چې د میړه یې سپین کوټ په اوبو پروت و، او د دې کشر ورور رونی دا سندره ویله چې بیټی ولې په ټوپونو روانې. رونی کاکا مې همیشه دا سندره ویله چې ترور مې وزوروي، ځکه ترور به مې ویل چې دا سندره یې اعصاب ریچوي. ته باور وکړه، تر اوسه پورې په خاموشو غروبونو کې ډیر ځله واهمه رالویږي چې دوی به د چمنزار له لورې راشي، په کړکۍ به راوخیژي، کوټې ته به راننوځي. دغه وخت د نجلۍ اوږې لږ لږ وپوړېدې او غلې شوه. فریمټن تر هغو ناکرار و چې د نجلۍ ترور میرمن ساپلیټن راورسېده، او له راتلو سره سم یې د ناوخته راتګ په خاطر معذرتونه وغوښتل. میرمن ساپلیټن وویل، خدای دې وکړي چې له ویرا سره دې وخت ښه تیر شوی وي. فریمټن وویل، دا ډیره ښه نجلۍ ده. میرمن ساپلیټن په شوق او جذبه وویل، پرانیستې کړکۍ به دې ګوندي نه په عذابوي، زما میړه او زما ورونه به اوس له ښکاره راستنیږي. دا یې بس عادت دی چې د کړکۍ په لاره کوټې ته راوخیژي. دوی نن په ښکار پسې د ولاړو اوبو خواته تللي دي. زما زړې غلۍ به پوره راچټلې کړي. تاسې نارینه نو دغسې یاست که څنګه؟ دوی په بیړه بیړه او په خوشحاله انداز د ښکار د مرغانو د کمی او په ژمي کې د هیلیو د راتلو په اړه خبرې کولې. د فریمټن په زړه باندې ویرې منګولې لګولې وې. ده چې د خلاصون بله لاره ونه لیده، د خپلې ویرې د کمولو لپاره د موضوع د بدلولو په فکر کې شو. د ده ورپام شول چې کوربنه یې د ته چندان متوجه نه ده. د کوربنې سترګې کړکۍ او د کړکۍ ورهاخوا چمنزار ته تېرې وې. فریمټن چې د یو چا د ناروغۍ او علاج په باره کې د خپل او پردي له هوایي تبصرو په تنګو وویل، ټول ډاکتران راته د استراحت وایي. راته وایي خپل ذهن له هیجانه ساته او سخت کارونه مه کوه، مګر د پرهیز په باره کې چې دا خوره دا مه خوره په یوه نظر نه دي. میرمن ساپلیټن په داسې آواز چې په آخر کې ځای غمیزې ته پرېښود وویل، او په یوه نظر نه دي. شیبه نیمه پس میرمن ساپلیټن ناڅاپه تازه شوه، وغوړېده، خو د فریمټن د خبرو په خاطر نه. دی نه ببره چیغه کړه، دادی بلاخره راغلل، دقیقا د چای په وخت، لکه چې په خټو نه دي ککړ. فریمټن ریګ دوه خیست. د میرمن ساپلیټن وریرې ته یې داسې وکتل چې خواخوږي ورنه ورېده. د نجلۍ سترګې لکه د ویرېدلي او حیرت اخیستې بنیادم غوندې وازې پاتې وې. له کړکۍ د باندې کتل. فریمټن په چوکۍ کې راتاو شو، د کړکۍ لور ته یې مخ واړوه. د ماښام په تته رڼا کې د چمنزار له لورې درې کسان چې توپکونه ورسره وه کړکۍ ته رانږدې کېدل. دیوه په اوږو سپین کوټ و، زیر ستومانه تازي د دوی له پښو سره روان و. دوی په پټه خوله رانږدې کېدل. شیبه نیمه پس په ترغوني کې یو وچ نیولی خو ځوان غږ واورېدل شو چې برته ولې په ټوپونو روانې. فریمټن په خپلې همسا او خولۍ باندې غوټه وکړه. د سالون ور، د شګو نری لار او د کور دروازه هغه پړاوونه و چې دی د تیښتې په وخت په بې پامۍ او ورختایی کې ځینې تیر شو. یو بایسکل والا چې په سړک را روان و، له ده څخه د یوې خواته کېدو په خاطر د نری لارې د غاړې د بوټو وښو له دیوال سره ولګېد. هغه څوک چې سپین کوټ ورسره و او په کړکۍ کې راپورته کېده وویل، دا دی راغلو ګرانې، خو هغه سړی څوک و چې زموږ له رارسېدو سره سم وتښتېد؟ میرمن ساپلیټن جواب ورکړ، یو بې سوره سړی و. فریمټن نیټل، بس دغه زده و چې د خپلو ناروغیو په باره کې خبرې وکړي، او چې تاسې راورسېدی منډه یې کړه، بې خدای پاماني بې څه اوسره. د ساپلیټن وریرې په ساړه انداز وویل، ګومان کوم د دې سپی په خاطر یې منډه کړه، ځکه ده راته ویلي وه چې له سپیو ډېر ویریږي. ویل یې یو ځل د ګنګا په غاړو کې چیرته سپیو رای سر کړی او دی مجبور شوی و چې شپه د تازه کیندل شوي قبر په څنګ کې له داسې آشاو سره تیره کړي چې تر سهاره پورې غورېدل او چونګېدل او خندېدل. نو که دارنګه کیسه په چا تیروي خود به اعصاب خرابیږي. په بېله ځنډه سمدستي عجیبو غریبو کیسو جوړولو کې ویرا استاده وه.
د سیف د چیلډرن یا د ماشومانو ملاتړي موسسه په تیلې چې ماشومانو ته کتابونه چاپوي، دوی له افغان لیکوالو غوښتي چې ماشومانو ته کتابونه ولیکي ترڅو د ماشومانو ترمنځ د مطالعې دود عام شي. زموږ همکار نورګل شفق د یادې موسسې د ښوونې او روزنې د برخې له مشر بهیر ویاړ سره په همدې باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
اتاسی اول دی سیف د چیلډرن اغه هدف څه دی چې ماشومان لپاره دغه کتابونه ولیکي، یعنی څه کمه هیڅ کچې اغه کمه باید ډک شي؟
خا سیف د چیلډرن خو په نورو سکتورونو کې ملکه صحت د ماشومانو ساتنه دی نورو کې کار کوي، خو د تعلیم تربیه په برخه کې متاسفانه په دې وروستیو کلونو کې کڅه هم لاس تر وړه نشته. خو زمونږ چیلډرن د خي سیفان ماشومان د لوستونه یې متاسفانه ضعیفه ده. نو یو دا او بل چې په افغانستان کې د دې کتاب لوستلو یا د لوستلو په ټوله کې فرهنګ ډیر ضعیف دی. د دې لپاره د دوو حقیقتونو ته په کتو سره موږ دا پروژه ډیزاین کړه او سږ کال خوشاله یو چې دا پروژه د تطبیق ته برابر شوه. د دې پروژې د لارې نه غواړو چې یو د ماشومانو لپاره لیکوالان وهڅو چې دوی د ماشومانو لپاره ولیکي،
یعنی د دې لپاره موږ څه وکړل؟ فرزن چا سره کېناسته؟ څنګه مو لیکوالان پیدا کړل؟
د دې لپاره چې وکولې چې د ماشومانو لپاره یو کار شوی وي، د ماشومانو لپاره د لیکنې په برخه کې دوی ته د کتابونو د چاپولو او دوی ته د رسولو لپاره موږ په تیرو څلورو میاشتو کې مختلف ادرسونو سره کېناستو. متاسف یم چې دا وایم چې د افغانستان لپاره یو واحد د لیکوالانو اتحادیه هم پیدا نه کړه، خو د مختلفو ادرسونو نام لیکوال الان سره راټول کړل. خوشاله یو چې یو غونډه د کابل په کچه برابر کړه، چیرته چې د دری او د پښتو ژبې هغه لیکوالان چې د ماشومان لپاره لیکنې کړي دوی مم ټول وکولای شول چې په یو می سره راټول کړو. دوی تم خپل اهداف ته شی کړل. دوی نو موږ غوښتل چې 500 عنوانه کتاب دوی د هغو مضامینو په اړه چې نن د افغانستان په دې ټولنه کې ورته ډېر اړتیا ده، لکه سوله، احترام، مینه، صحت او داسې نورې د چاپیریال ساتنه یا حفظ صحی محیطي د شیانو باندې دوی لیکنې وکړي ماشومانو ته. موږ به د دې زمینه برابرو چې دا لیکنې په یو لوړ تیراژ لکه 500,000 تر 6,000 جل پورې دا چاپ شي او ماشومانو ته ورسول سي. د دې ترڅنګ نه یوازې چې دا موږ لیکوالان هڅو چې ولیکي، بلکې موږ په ټوله کې غواړو اتیا عنوانه کتاب جوړ او چاپ شي چې د دې اتیا عنوانو کتاب لس عنوانه به د دې د مکتبونو د ماشومانو یا د مکتبونو زده کوونکو د خوانه به لیکل کیږي او شل عنوانه د دې به د ښوونځیو د خون کو لخوا به لیکل کیږي. دوی
یعنی دا د ماشومانو لخوا، یعنی ماشوم ته به د ماشوم لخوا کتاب لیکل کیږي؟
بالکل، دا دواړه اړخونه موږ په پام کې نیولې دي چې د ماشوم په ژبه د ماشوم د خوا ولیکل شي او هم د ماشوم د پاره د مشر د خوا ولیکل شي. دا دواړه اړخونه موږ په پام کې نیولې دي او هیله مو ده چې دا شی د افغانستان د پاره موثر تمام شي.
کومي اړوندې ادارې چې دی فرزند یو خوسیف د چیلډرن د نور فرزند د پوهنې وزارت اطلاعات او فرهنګ دغه سره یعنی تاسو په تماس کې
دغه کتابونه چې ما ویل دا اتیا عنوانه کتاب څه د پروژې د لارې جوړیږي. موږ د دواړو وزارتونو سره هم پوهنې هم اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په تماس کې یو. دغه ټول کتابونه به یو په یو د دوی د خوانه ارزول کیږي. د دوی د لوګو سره سم او د دوی د تاییدي مهر نه وروسته به دا کتابونه چاپیږي. دغه کتابونه به موږ دغه اتیا عنوانه به حد اقل 3,000 مکتبونه او هم 3,000 کورنیو ته د افغانستان په یو لس ولایتونو کې رسو.
ځینې نور بنسټونه لکه مساویر بنسټ، ګویتا انسټیټیوټ یا یونیسف دوی ماشومان ته دغه کارونه کوي. تاسو یعنی هغه د کار ځانګړنه څه ده؟
که رښتیا تاسو وایم موږ د ځینو د دې بنسټونو نه تاسو یادونه وکړه دوی سره په پوره همکارۍ موږ کار کوو. مثلا مساویر بنسټ نن لیکوالان راغلي دي موږ سره کار کوي په دې پروژه کې. یو هدف د ټولو یو دی زه فکر کوم هغه دا چې ماشومان ته لیکنې وسیني ماشوم ته خدمت کول دي. موږ هیله مو داده چې د دوی غوندې نور بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي زموږ د مالي امکاناتو او تخنیکي امکاناتو نه په استفادې سره وکولی سي چې یا موږ ته مراجعه وکړي یا موږ زموږ همکاران به په دې لټه کې وي چې د کچیرې نور پاتې دي دوی سره په تماس کې شي او مشترکه وکولی سي چې دغه د دې اهدافو د لاسته راوړلو لپاره نګړې هڅې وکړو.
یو بل پوښتنه چې یو شکایت کېږي د ماشوم ادبیاتو په برخه کې وایي ځینې کتابونه چې ژباړل شوي دي هغه د افغاني ټولنې سره یعنی سر نه خوري خو ماشومانو ته ژباړل شوي یا د ماشوم له سطحې پورته دي د دې مشکلاتو د مخنیوي لپاره تاسو څه کړی؟
دا خو د دې ټولنې حقیقت دی د دې نه هیڅوک سترګې نشي پټولی. موږ څه چې کړي هغه دا دی چې د دې کتابونو د مسؤلیت لپاره او هم د دې کتابونو د اعتبار لپاره د دې پروژې په ډیزاین کې د ارزونې کمیټه ځای پر ځای کړي. د ارزونې کمیټه د پوهنې وزارت د څلورو غړو د اطلاعاتو فرهنګ د یو غړي د لیکوالانو د دوو او د دوو ماشومانو هم زمونږ د مؤسسې د یو معتبر غړي پایس دغه د ارزونې کمیټه د دې مسؤلیت لري چې هر کتاب وګوري مخکې د دې نه چې کتاب چاپی کی اسلامیت افغانیت د افغانستان فرهنګ دا ټول به پکې مراتیږي او د دې کمیټې د ارزونې وروسته به کتاب چاپیږي. یعنی موږ متعهد یو دې ته چې هر کتاب چې چاپیږي زموږ د ادارې د خوان البته دغه ټول مسایل به پکې مراتیږي.
د دغو کتابونو ماشومانو ته د رسولو لپاره یا دې لپاره چې ماشومان دغه کتابونه ولولې وهڅیږي ورته دې لپاره موږ څه کړی دي؟
زموږ هڅه دا ده د شپږ زره جلد د هر یو د دې اتیا عنوانه کتاب خو موږ خپل تعهد لرو چې دا به د افغانستان یولس ولایتونو کې حداقل پر ولایت کې درې ولسوالۍ به کور کوو درې زره مکتبونه به په ټول افغانستان کور کوو او درې زره کورنۍ دوی ته خو موږ په وړیا توګه رسوو. د دې ترڅنګ دغه کتابونه به بازار ته هم ځي او په بازار کې په آزاد توګه به خرڅول کیږي. ان د دې فرصت شته دی چې د هیواد په کچه هر ماشوم حق ولري د دې کتابونه استفاده وکړي. د دې ترڅنګ مثلا دغه کوم چې ما ویلې هر دغه درې زرو کورنیو کې او هم درې زرو مکتبونو کې موږ یو څه نوم یې د ریډینګ کورنرز یعنی وړې کتابتونونه به جوړو دا کتابونه به هلته ږدو. د دې ترڅنګ د اطلاعاتو کلتور وزارت سره هم خبرې شوې دي کولی شو چې دغه ټول کتابونه دغه اتیا عنوانه کتابه د هیواد په کچه هر کتابتون کې یو ځل هلته کېښودل شي او د دې ترڅنګ د په دې راتلونکو دوو کلونو کې چې دا پروژه دوام لري موږ به بک فیرز یعنی وړې د کتاب نندارتونونه به جوړوو او دا کتابونه به بالکل د دې ترڅنګ د اطلاعاتو کلتور وزارت سره په تماس کې یو کله چې دوی هم د کتاب نندارتونونه جوړوي نو موږ په هغو نندارتونونو کې به هم دا کتابونه نندارې ته وړاندې کوو.
په افغاني ټولنه کې لیکوالان ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. فرضاً که کتاب څوک ورته چاپ کړي یو څو کتاب ورکړي چې دا د تا نور یعنی دغسې کومه ګټه نه ورته رسیږي تاسو اداره شي او مختلفه اداره د فرضاً دې لپاره مو څه کړي دي چې دوی ته حق الزحمه مو رسیږي یا د دې کتاب نه دوی د نورې نړۍ غوندې چې دوی تالیف کړي دي یوه ګټه مو رسیږي مادي ګټه؟ البته
په دې کې هیڅ شک نشته چې مادي او معنوي ګټه د لیکوال د دې کتابونو په چاپ او نشر کې محفوظ دي. یعنی کومه ګټه چې لیکوال تمه لري هغه به ورته راځي په دې کې هیڅ شک نشته. یو دویم کله چې آزاد بازار کې دا کتابونه خرڅول کیږي د ګټه مطلق زمونږ په کې هیڅ دخالت نشته د لیکوال مرود کیږي. یو څه ډیره کمه پیسې د یو حق الامتیاز یا هم د یو انسنتیو پیسې موږ د لیکوال ته ورکو هغه یو ناچیزه پیسې ده بلې دغه شی مې په پام کې نیولای دی
او تم لري چې دغه پروژه به کامیاب وي.
کوم لیوالتیا چې موږ د لیکوالانو لیدلې مطمئن یو چې دا شی ان شاء الله تعالی د افغانستان د ماشومانو لپاره به بریالي توګه رسیږي.
ډیره مننه.
ګوراو
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
ایمل صفای لتیر یو کال رئیسی په خپل شخصي لګښت پایښت مجله چلوي. نو موړی وایي د یو ملګری غواړي د پایښت لمنه وغځوي. لکه غلی صفای سره مې مرکه کړې ده دا اورېدلو بلنه درکوم.
صفای صاحب ډېر ښه نوم خپلې مجلې ته انتخاب کړی پایښت په دې ل چې و پای یو څه د خپل مجلې پیسې کراته وایسته چې څو وخت مو د دې مجلې کارونه پیل کړي وو خبرونه څنګه دي د محلنې چې دی معمولا د دغه د یو جنجال لري.
بله
یوې فرزند د کال په سر کې خبراسي بیا بل د کال په پای کې خبراسي ته پښتنه وکړي چې ولې دوی په ځان خبره سو بیا وای وای ورور خو ویلې مو اول کې مهاله نه ده ستاسو څنګه ده مهاله نه یو څه په باره کې خبر راته وکړه
لمړی به دا تاسو ډاډ در کوچ دا باندې سی بقا کوي پایښت بلری او دوامدار بوي د محل پیسې باندې لکه څنګه چې نن د پایښت کلیزه هم ده یو کال پوره کیږي پایښت تر اوسه پورې درې غنې چاپ شوې دي چې په څو وروسته ورځو کې باید څلورمه غنه هم له چاپ راوځي دا د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ د ځوانانو حلې ځلې دي خپل خلکو ته لکه څنګه چې ښایي هغه سي خدمت کوي د پایښت د رامنځته کېدو انګیزه دا و چې ځوانان مو کولای شو له نشي توکو نه نورو هغلارو نه چې هغه په اسلام کې په افغانیت ناسم دي هغه نه وژغورو او د دې د دوام لپاره منګ خپل ځوانان حلې ځلې کو او په ځان باندې بسایو او همدغه نتیجه هم د چې پایخ به تر دې هم غنی کیږي او رستر بلی لاسترونې هم خېری
څه خبرېږي په پایخ کې یو څو موضوعاتو ته خو تاسو اشاره وکړه چې فرزن دیوا څه موده ده چې ځوانانو ته دا ووایاستئ چې مخدر مواد چې دي دا ښه نه دي نور څه خبروي په دې مجله کې
پایخ د ټولنې غږ دی په ټولنه کې د سمون لپاره کار کوي یوازې ځوانان نه بلکې خویندو ته هم پکې برخه ورکړل شوې ده ادب ته هم برخه ورکړل شوې ده فرهنګي برخه هم پکې په غنامندۍ مختزي سیاست هم یو برخه لري اقتصادي مشکلات دوه ټولو ته پکې برخه ورکړل شوې ده خو ډېر ټینګار چې دی هغه په فرهنګي برخه ده او په تعلیمي برخه ده لکه څنګه چې وینو په هیواد کې دغه تشاله هم نه ده ډکه شوې ګورو چې ځینې مبتزل او بهرني سیریالونه د ولس اذهان مخشوشوي نو هیله مو ده چې وکول شو د بهرني او بدو فرهنګونو چې موږ هیواد ته راتلونکو ډېرې صدمې واردوي د هغې مخه ونیسو
څه فکر کوي چې پایښت به اوسې کولای شي د دې سریالونو مخه ونیسي څنګه به نیسي خلک چې فلم ګوري نو په مقابل کې کته مخه نیسي نو په فلم به نیسي کنه تاسو په مجله څنګه نیسي د دې مخه
اصلا موږ د فلمو مخه نه نیسو بلکې دغه مبتزلو فلمو مخه نیسو چې هغه مو هیواد ته په زیان دی هغه سریالونه چې د ترکیه او هند او نورو دی په دې برخه کې داسې ویلای شم چې پایښت له ابتدا نه شروع کړی دا پراتونکو کې زمنګ خپل اوږدمهال پلان دا هم دی چې وکولای شو د غوی په مقابل کې لکه هغه سې یو غوی عکس العمل لري منګې د مخنیوي لپاره حال ځلې وکړو
په کابل کې اوس شاوخوا 15 دیرش تلویزیونونه دي دا ټول سریالونه مخبري اتاس په خیال په دې 15 دیرشو تلویزیونونو کې چې سریالونه او فلمونه خبري کومې داسې دي چې ستاسو په معیار برابر دي او یا ستاسو د وختونو مطابق داسې یو څه خبري
متاسفانه ټول د اشخاصو دی او اشخاص بیا نورو ډلګیو او ډلو پورې تړلې دي هغه یا غڅ کوي چې په تجارت باندې ولاړ وي او هغه یا غڅ کوي چې تنظیمي ګټو تجمن وي نو متاسفانه منګه دا هله دوی نه لرو چې دوی د خشیخ پور کې خو کدا وشي دا به د هواد لپاره اوګدمهاله ګټه تضمین کی ځکه د منګ ملي ګټه او زمنګ فرهنګي ارزښتونه هغه څه دي چې د منګ هوادوالو ته ډیر ارزښت ورکوي او د مو هوادوالو ته ډیر په ګټه هم تمامېږي
نو صاحب د دې معنی دا چې د تلویزیونی چینل نشته دا چې ستاسو په معیار دي سریالونه خبره کې پارل د دې د مخنیوي لپاره تاسو څه کوي فرضاً په دې خپل مجله کې څه وایي
د اما په حویل لپاره محل ځلې کړی دی او منګه د هغو سریالونو چې هغه د افغانستان د فرهنګ خلاف دی هغه خلکو ته بیانو مثلا د افغانستان هغه
نوم یې اخلي چې دا سریال د کتو ول نه ده
اصلا کوم سریالونه چې خبريږي دا چې ترکی دی که هندي دی هر بهرنۍ سریال چې د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو سره خلاف وي هغه د افغانانو لپاره تاوان کوي او په ټوله معنا کراشو پایښت پایښت وازي په فرهنګي برخه کې دا هم نه کوي فرهنګي برخه دا هم د چې هوادوالو ته ارزښتونه وخی چې هوادوالي لري مثلا د افغانستان فرهنګ په ټوله معنا دا هم دی چې د افغانستان د هغو ارزښتونو نه باید دفاع وشي
په تیر یو کال کې مو درې غنې خبرې کړې دي څلورم البته لا نه ده چاپ شوی مواد څوک درته برابرې تاسو خپل تلاش کوي څوک څه کار در سره کوي
د پایښت دیش کسي ځډاله ده په دې برخه کې منګه فرهنګي کمیټه لرو چې فرهنګي کمیټه مو له با تجربه ژورنالیستانو نه چې د سروبي ولسوالۍ او د ترڅنګ د کابل ولایت په بیلابیلو هغو برخو کې دي چې هغه له سروبي سره نږدې پرتی دي لکه د خاک جبار ولسوالۍ او باګرامي ولسوالۍ نو ژورنالیستان ملګری مونږ ته مواد برابرې والته راپورونه باندې ولاړ د زمنګ مجله په نیتونو باندې ولاړه د نو مزمنګ مواد من خپل برابر وو خپلې تولید وو په خپل هواد کې لمد بینه چاپی
کومو کومو ولایتونو ته لیږه یا صرف په کابل کې ویشل کی په سروبي کې کا نور ولایتونو ته
پایخت اوله غنا او دویمه غنا چې زر زر جول د چاپ شولا هغه په سروبي کې واځي ویشل کیدلا او د ځوانانو د ولستان د ورته بيخي زیاته وا دریمه غنا چې مو کول شول چې هغه خوست او ننګرهار ته مو لیګو په څلورمه غنا کې مو پلان دا دی چې وکول شو د کابل ولایتولو ولسوالۍ او د افغانستان لوی ښارونو ته پایخت ورسیږي تر څو خلک موضوعاتونه مستفید شي
ستاسو ډیرای ملګری ځوانان دي د ورزش په برخه کې څه کوي څلره په مجله کې
بلې پایښت مجله یو برخه ورزش او سپورت ځانګړي شوی د چالتہ د ځوانانو البته د پښتنو ځوانانو ډیره مینواله لوبي چې دغه کرکټ ده موږ په سروبي کې کرکټ اکیډمي لرو البته په ځوانان لرو روزونکو ورته لرو نو دغه هغه گزارشونه چې محلي سیالي کې نور ولسوالي نور ولایتو سره کې هغه په مجله کې ورته خبرو او د ملي لوبډلې یو یو لوبغاړي ورته په مجله کې مارکه کوي چې دغه ویله تجربه نه دوی ګټه واخلي او تر څنګ د دوی هغه د روزنې پروګرامونه چې د دوی غوښتنه وي هغه ورته د پایخ په اړه غنه کې نشرو او حتی د دې لپاره دوی تشویق شي د همدغه د سربیو رسوالۍ له محلي لوبغاړو نه یو تکړه لوبغاړي سره مارکه کوي تر څو دوی د خپل لاس راوړنې خپل بریاوي او د خپل ژوند تجربه او د خپل د کرکټ سره د مینې ځانګړتیا وي چې ولې مینې لري او کومه دغه دي چې د دې ته ځای چې کرکټو کې
تر دې لمخم په سروبي کې کومه چاپی خبرونه شي وا
متاسفانه تر دې وړاندې هیڅ چاپی خبرونه نه و بلکې یو بهرنی رادیو چې غوي هم ډیر کم خبرونه لرلې
د خپل ولسوالۍ د معرفي لپاره متسکړې دي
موږ په دې پایښت په اړه غاڼه کې دي سروبي ولسوالۍ د پایښت لپاره او د یو ارشیف په توګه چې څو غواړي سروبي ولسوالۍ په راتلونکو کلونو کې په تاریخ کې وګوري نو پایښت هم مراجعه کوي منګه د کلو لمشانو سره ملکانو سره د انکشافي شورا له رئیس سره او هغو کسانو سره چې هغه سپینګيري دی پویږي په د سروبیو رسوالۍ په قدامت او د سروبیو رسوالۍ په پخوانی تاریخ باندې هغه سره مرکه کړې دي او د سروبي د پیژنګلوي لپاره هم لغوی نه هغه مواد راخستي چې هغه کړه دي دقیق دي او پراتلونکو کې دا ضمانت شته دي یعنی دا سند دي چې هغه لرسنې راخستل شي او یا هم د خلکو د ګونګسو تاویل او ماویل او مواد وي هغه کرم مواد
ولول سروبي وای را ول سوالي ته ول سروبي وای
اصلا دلته بیل بیل روایت دي نو چوندلته خړونه هم شته د سپینګرو په وینا چې دلته د خړونو زمکه خړوبې کړې دي نو دوی دا ټکی چې سروبي د زرو بنا خسل شوی دي نو څو کوټه وای چې دا سروبي دي چې مثلا د پنشیرو کاپیساو ا دې لوګرو د کابل او د دولتو برازي او دلته سر سره یو ځای کیږي
کور مدان نوې کارونه متسدي
د دې ترڅنګ هم دویم ګام دا دی چې د پایخت هونیز مرکز د کابل په دولسمه ناحیه کې جوړ شوی دی غواړو چې پایخت د ټول هیواد په کچه باندې کور کو نو دا د سروبي ترڅنګ مودا ځل په پروګرام کې دا چې باګرامي ولسوالۍ او خاک جبار ولسوالۍ تاریخي مسائل هم راوخلو چې هغه هیوادوالو ته لاسرسي نه لري او دراتونکو تاریخ لپاره موږ ته یو ثبوت پاتې کېدل شي د دې ترڅنګ پایخت په تعلیمي برخه کې د انسټیټیوټ ترڅنګ د پونتون په کچه پروګرام لري چې ډیر زر به دا هم عملي شي همداسې و پایخت رادیو ټلویزیون کیږي او همداسې و پایخت د روخونیز مرکز نه انسټیټیوټ او پونتون کیږي او د دې تر څنګ هم اساسي کار دا دی چې پایخت په یو کیفیت ولاړوي
خدای هم بریالي لره
ډیر مننه
چھے در گور مسترگ میرنا رنا رنا شی تات چھے در گور مسترگ میرنا رنا رنا شی تاچ سنکے وی نما ٹول جہان زما 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 شی تاچ سنکے وی نما ٹول جہان زما 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 شی مور 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 تزما هر سب خلاص مکه تزما دی تزما بابو زما دکه عمر دې ډیر شان دې قربان ټول دنیا شی هات چه در کور مسترګ میر ناشی یواز تالرم لوی دخته نمت یواز تالرم مور 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 گرانا لہر چانا رات زکی تزما دی تزما ببو زما دکی عمر دی بیر شاتان دی قربان تولا دنیا چھ در گور مسترگ میر نار نار نشی